ریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له لوري د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشار ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسي ته په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همداراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو، کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی امیری په یو پیغام کې چې تیره شپه یې پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی د طالبانو نوي پریکړې ته په اشارې لیکلي، دا نوې تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي انستیتیوتونو څخه منع کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی، ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تېره بیا میندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. دا غیر انساني او له منطق څخه لرې کار دی چې ښځو ته د طبي زده کړو اجازه ورنه کړي او ښځې او نجونې د نارینه ډاکټرانو لخوا له درملنې څخه هم منع وي. دغه تګلاره په هر مور، هر نازېږېدلي ماشوم، که هلک وي که نجلۍ، او د افغانستان په راتلونکي باندې اغېز لري. د طالبانو د عامې روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبې په ورځ د خصوصي طبي انستیتیوتونو رئیسانو ته اعلان وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي انستیتیوتونه د نجونو پر مخ بند کړي. د جرمنی پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد ګډون یو سم تصمیم وباله. مېرمن مرکل پرون پنځشنبه د جرمنی د پارلمان د یوې کمیټې غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف پوځي عملیات پر امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله حمله وروسته پیل شو او په افغانستان کې د امریکا او متحدانو پوځي حضور تر شاوخوا شلو کلونو وروسته د 2021 میلادي کال د اگست پر 1 پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پای ته ورسید. مرکل لوړاندې د برابرۍ شوی وینا د لوستلو په مهال ویلي، په هغه وخت کې یو معقوله هیله دا و چې په افغانستان کې به پوځي مداخله له دغه هیواده د تروریستي حملو د پلان مخنیوي وکړي. د جرمني پخوانی صدر یاسم زیاته کړه، نړیواله ټولنه اوس په افغانستان کې په ټولو نورو هدفونو کې د قانوني حکومت له هڅونې نیولې د ښځو د حقونو تر مسایلو پوری ناکامه شوې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغانان نیول شوي دي. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو لخوا د کډوالو لپاره ګمارل شوي اتشه وایي چې په دغه ښار کې 800 افغانان نیول شوي دي. چیرونه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو له اعتراضونو وروسته د پاکستان چارواکو ادعا وکړه چې ځینو افغان وګړو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له افغانستان سره د اروپای ټولنې د تازه مالی مرستو هرکلی وکاوه. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل چې اروپای ټولنې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ته 15 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو بیان کې وویل مالی مرسته به له ځایي پرګنو سره مرسته وکوي چې طبیعي خطرونو ته چمتو شي او د اقلیم د بدلون د ویجاړونکو اغیزو په وړاندې مقابله وکړي. په سوریه کې د چین سفارت پرون پنځشنبه له خپل وګړو وغوښتل چې ژر تر ژره له سوریه ووځي. دا خبرتیا داسې وخت ورکول کیږي چې د یوې افراطي ډلې په مشرۍ وسلوالو د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو خلاف خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په سوریه کې د چین سفارت په خپله خبرتیا کې ویلي، دا مهال د سوریه په شمال کې وضعیت په خرابېدو دی او په ټوله کې امنیتي وضعیت لا خرابېږي. دغه سفارت د چین له وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریه ووزي او له تجارتي الوتنو په استفادې خپلو کورونو ته ستانه شي. او د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د اسرائیل دولت د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې له څو میاشتو یې د اسرائیلي چارواکو د څرګندونو او د پیښو له تحلیل وروسته دا نتیجه اخیستې ده. اسرائیل په غوسې دا تور رد کړی دی. اسرائیل وایي نړیوالو قوانینو ته درناوی لري او حق لري چې د حماس د افراطي ډلې د بریدونو په وړاندې د ځان دفاع وکوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني. زبو ژخله ازادي راډیو او د روانې خبرونې په دوام کې د اسلامي همکاري سازمان فرانسیا او نورو په افغانستان کې د نجونو پر تبيز دکو بندیز د نه توجیه وړ وباله. په کندهار کې د هوا له سړېدو سره تنفسي ناروغي ډېری شوه.
هرول تاسو نه بغل دي نشم به وسات کې چې نن شپه لنه مده چې ډیر راځي.
ملګری ملتونه وای شای سژنې جمع د میلیونونو افغانانو ژوند ته خطر پیښ کړی. یو شپیر خلک بیا وایي د حواله سړېدو سره د سونګ موادو بای لوړې شوې دي.
زمو چې کیږي غاز د کمم کیږي او د خلکو مصرف هم ډېر کیږي خو خلکو پیسې نه لري دمره خو غاز هم لږ شوی دا اوس.
په خوست کې د سړکونو پر څو پروژو کار پیل شو.
دا ګوړه دوري جوړیږي په دې دوه دورو کې به مطلب خلکو ته ډېر سہولت شي. غاټ موټر په پاتره طرف شي وړه موټر په بداوي طرف پر شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تیبي انسټیټیوټونو کې د شزو اونچونو پر زده کړو د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام کې فرانسې په افغانستان کې دا پریکړه نه توجیه کیدونکې بللې ده. لبلې خو د اسلامي همکاري او سازمان یا او آی سی پر دغه اقدام خوشحالي څرګنده کړې او ویلې دي چې دا به د افغانستان پر روغتیايي نظام ناوړه اغیز وشیندي. جرمني ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې لا وړاندې د طالبانو له لوري پر دغه بندیز خبرګون شو دلایره. په همدې حال کې پرون په هرات کې شمیر شزو جنو د طالبانو د دې پریکړې پر ضد لاریون وکړ. د دې موضوع تفصیل واوري.
فرانسې د طالبانو هغه فرمان وغند چې له مخې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې د شوزو او نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام غیر عادلانه او د منلو وړ نه دی. وړاندې لیکل شوي فرانسه به د طالبانو لخوا د بشري حقونو د جدي او سیستماتیکو سرغړونو غندنه وکړي چې د بیان له مخې موخه یې د افغانستان د نیمایي نفوس حذفول دي. فرانسې له طالبانو غوښتنه کړې چې پر شوزو او نجونو ټول لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پوهنې او روغتیا په برخو کې د ملګرو ملتونو د بنسټونو پروګرامونو او نا دولتي مؤسسو د بشري پروژو له لارې د افغان شوزو او نجونو ملاتړ ته ژمن پاتې کیږي. د طالبانو د مشر د نوي فرمان له مخې د سه شنبې ورځې په افغانستان کې طبي انسټیټیوټونه او تعلیمي بنسټونه د شوزو او نجونو پر مخ تړل سوي دي. دا اعلان د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا په افغانستان کې طبي انسټیټیوټونو ته سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو دا پریکړه مایوسوونکې بللې او په دې باب یې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي دا ډول پریکړه به نه یوازې د افغان میرمنو اساسي حقونو ته لوی ګوزار وي بلکې په افغانستان کې به د روغتیایي خدمتونو پر نظام ناوړه اغیز وکړي چې له وړاندې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. تر دې مخکې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، جرمني، د بشري حقونو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو او نجونو پر تعلیم د لګول سوي بندیز په باب اندېښنه ښودلې وه. په افغانستان کې ښځینه محصلانې وایي چې د طالبانو د وروستي فرمان له کبله په بشپړه توګه نهیلې سوي دي. یو شمېر یې پرون په هرات ښار کې لاریون وکړ. یوې ځایي ښځینه خبریالې چې په امنیتي ملحوظاتو یې د نوم له څرګندولو ډډه کوله د لاریون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در شهر هرات شماری از دختران دانشجو
په هرات ښار کې یو شمېر ښځینه محصلانو لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د زده کړو حق دې ورڅخه نه اخیستل کېږي. د دغو محصلینو په وینا د زده کړه د دوی حق دی او باید د نجونو د زده کړې مخه ونه نیول شي. دغو نجونو وویل چې د دوی یوازینۍ هیله همدا طبي انسټیټیوټونه وو چې د اسلامي امارت د نوي فرمان له مخې د دوی د ارمان او هیله هم ترې اخیستل شوې ده.
د همدی اونۍ د سیشن بی پورس په کاپیسا کې هم د طبي انسټیټیوټ یو شمېر ښځینه محصلانو لاریون وکړ او خپلې چپنې وسوځولې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي، عالي لیسې او پوهنتونونه هم تړلې دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشتاته
په کندهار کې د حوال سړېدو سره په ماشومانو کې د سکاروي یا سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو پیشي ډېر شوې دي. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي یوازې په تیره میاشت کې له 2040 څخه زیات ماشومان د دغو ناروغیو له امله روغتون ته ورول شوي، چې له دې ډلې څخه 340 ماشومان په جدي حالت کې بستر شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د میرویس روغتون د ماشومانو څنګه له ناروغ ماشومانو ډکه ده. په ځینو بسترونو کې درې ماشومان یو ځای بستر سوي. زیاتره ناروغان د کندهار له لیرو پرتو سیمو راوړل سوي، چیرې چې روغتیایي امکانات نشته. د کندهار د سپین ولداک ولسوالۍ اوسېدونکي لال بیبي چې خپل ماشوم یې د سینه بغل د ناروغۍ له امله میرویس روغتون ته راوړی وایي په خپل کلي کې درملنه ممکنه نه وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا کوچنی چې ول کور 5 ورځې کور نه جوړ شو، د 5 ورځې ما بعد بیا د لیرا وستې رول د سینه بغل دی. نن شپې مې اوس اته کېږي، نن شپې له نه مده چې د لیرا غلی یم، اوس یې بره جواب راکړل کښته یې اوس مې دا د دې وخت ته راغل. وکه مې بوته هغه کې اتم ډاکټر لوی دواخانې په بولده کښې څه دکلې کې اخیستل کېږي. ولې مې وارستې یوه شپه یوه ورځ مې هلته کړو، هغه چې د هغو بره جواب راکړې وې چې د خندا څه پخانې ته ارم بیا د شپې په 12 بجې بیا د لې راوستې.
د میرویس روغتون د ماشومانو واټ په دهلیزونو کې د ناروغو ماشومانو د میندو او پلورونو اوږده کتارونه جوړ سوي. هر مور او پلار د خپل ماشوم د درملنې لپاره انتظار باسي. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکي بي بي عائشه خپل ماشوم چې اوږدمهاله او سخت ټوخی کوي دلته په میرویس روغتون کې بستر کړی. هغه وایي په سیمه کې د روغتیایي خدماتو نشتوالی دوی اړ کړي چې د خپل ماشوم د درملنې لپاره 2 ساعته سفر وکړي.
کوچنی د ټوخی کېدی شینکېدی شینکېدی ورته لوی اختر ایس د ارکن کېږي. موږ ورته په سارا کې نه یو هسپتال شته نه یو نږدې ډاکټر شته، بس دې چینایي ته مې راوستې. وس تا اکه سیا واخت د وایله در وسه نه درکه یا نه کېدل نه اکه سخته کیج نه ماینات کیج بس سره غره نه سیمه ده بخینه ولا ده هی می وسته لیرا ولا که یزر مل میش ها دیر تکلیف ته بس دا غره کم ګرز سیمه نه یته نه ما ایس بلا په ګرز خدای ته ناس.
روغتیایي چارواکي وایي کندهار کې د یخ څپې لراتک سره د لویانو په ګډون ډېر شمېر ماشومان ناروغان سوي چې زیات یې په سینه بغل اخته دي. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي ماشومان د سړې هوا د تنفس له امله په سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو اخته سوي، چې یوازې په تېره یو میاشت کې شمېر 2040 ته رسېدلی چې 14 مړه سوي دي. د ده په وینا د ماشومانو د کورنیو د بېغورۍ له امله ماشومان په تنفسي ناروغیو اخته کېږي.
موږ تنفسي ستونزه په تېره میزان میاشت کې ټول مو چې په اوپیډي کښې او په ان پیشنټ کښې یعنی په داخل بستر کښې مو درلودې 2040 د دې جملې څخه مو 390 بستر کړي دي او همدارنګه 14 مړینه موږ د کوچنیانو د تنفسي ستونزو څخه په تېر میزان میاشت کښې درلود. همیشه اوس زموږ د میزان د میاشت څخه تر جدل ورپورې تنفسي ستونزې ډېرې خاصا ټوخی زکام په تعقیب باندې هغه هم د زیاتو خلکو د غربت له وجې څخه چې کوچنیانو ته امکانات نه لري چې ګرمې خونې ورته جوړ کړي یا ګرمې جامې ورته واغوندي، نو په لحاظه د تنفسي شمېر مریضانو د یخ په موسم کې ډېرېږي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپلو ماشومانو ته په ژمي کې ځانګړې پاملرنه وکړي. دوی باید ماشومان له یخنۍ وساتي، ګټور خواړه ورکړي او حفظ الصحې ته یې ډېره پاملرنه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سخت شمی شایي سږ کال هم د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمیشنری وایي د ژمي په مهال له زیانګالو کورنیو سره ژمنیو مرستو ته دوام ورکوي. دا اداره اندیښنه لري چې د بودیجې کموالی د دوی د مرستو چارې شایي اغیزمنې کړي او دا کار د هغو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي چې له نورو هیوادونو افغانستان ته ستنیږي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسل کې چې د ژمي راتګ د شاوخوا دوی اونې پاتې دي، په افغانستان کې د بېوزلو کورونایو د ناوړه وضعیت په باب اندېښنې زیاتې سوې دي. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا درجه منفي شلو سانتي ګراډو ته رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج شوي او لا هم بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي ژمی د هغو کسانو لپاره تر ټولو سخت دی چې له بېوزلۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یونیسیار بر افراد آسیب پذیر در سراسر کشور،
یونیسیار په ټول افغانستان کې پر بېوزلو کسانو د دودیز بخاري اضافي نقد مرستې چمتو کوي او همدارنګ د ژمي د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمبلو مرستې کوي. موږ دغه راز هغو کورنیو او کسانو ته چې د خپلو سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تود ساتلو وس نه لري یا کورونه جوړوو یا ترمیموو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په اکتوبر میاشت کې خبرداری ورکړی و چې اوس مهال له 20 میلیونو ډیر افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د نصیب یاد په څیر په افغانستان کې ګڼ کسان وایي چې د ژمي راتګ ته د دې لپاره اندېښنه لري چې د هر شي بیې لوړې سوې دي.
او لړګي به خډیر ګراند تر حد زیات ګراند، یعنی له مخ کې نه سوچند زیات سوي دي به زیات سوي. په اصل کې مونږ ورو ده اوس طالبان کوم امر کړی د ځنګلونو د نه وهلو نو له دې وجه ګراند سوي دي او ځین وخت لارې بندې لور یوادوم ناراضه.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دوره هیسی د نورو ستونزو ترڅنګ د سونتوکو د بایل وړیدل هم د خلکو لپاره یو مهمه اندیشنه ده. په ورستیو کلونو کې د بیکاری، اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید لکبله ډیری خلک نسی کولای چې د ژمي لپاره خپل اړین توکي برابر کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي ژمی تر ډیره د زیانګالو کورنیو لپاره سخت وي.
بودیجه محدود بر ارائه کمک های بشر دوستانه تاثیر گذاشت.
لجه بودیجه د بشری مرستو پر رسول اغیز لري او دوام به ولري. یونیسیار په افغانستان کې د افغانانو د مرستې لپاره 215.9 میلیون ډالر ته اړتیا لري او موږ د 215.9 میلیون شاوخوا شپېته سلنه ترلاسه کړې ده. د یو کسان لپاره اندېښمن یو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوي، ځکه چې ژمی نږدې دی او ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنۍ لپاره تر ټولو سخت وخت دی چې د تاوده پاتې کېدو سرپنا او خواړه موندلو لپاره مبارزه کوي.
د سرپنا نړیوال کلاستر یا GSC چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری او نورو اړوندو بنسټونو سره په ګډه کار کوي، د نومبر پر 22مه په یو راپور کې ویلي و چې د بیلابیلو ستونزو له کبله به څه باندې 600,000 اړ کسان له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې سي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسید
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د سونتوکو په ځانګړي ډول د اوبلن غاز د بای له لوړېدو شکایت لري. دوی وایي د لرګیو د بایو د زیاتوالي ترڅنګ په ورستیو کې د اوبلن غاز بای هم لوړه شوې او د یو کیلو یې تر شپېته افغانیو پورې لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو خروار لرګیو بای چې په تیرو کلونو کې به د 8000 څخه تر 9000 افغانیو پورې وه، سږ کال تر 10000 افغانیو پورې لوړه شوې ده. د دې موضوع جزئیات له عبد سپوږمۍ واوري.
افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن غاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي سږ کال د دوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سون توکو په اوسنۍ بیه نشي کولای چې خپل کورونه تاوده وساتي او یا هم د پخلي لپاره غاز وکاروي. تر دې مخکې هم یو شمېر د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سون لرګیو له لوړې بیې شکایت کړی وو او ویلي وو چې سږ کال د بلوتو لرګیو د یو خروار بیه د 10000 څخه تر 12000 افغانیو رسیدلې ده. پکتیا د هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د کابل او نورو ولایتونو لپاره د ژمي د اړتیا وړ لرګي برابروي، خو د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د طالبانو حکومت له ځنګلونو د لرګیو انتقال منع کړی دی چې له همدې امله بیې لوړې شوې دي. فهم چې د دې ولایت یو اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
پکتیا خلکو چې دی د سون موادو له اړخه په ډیر مشکلاتو سره مخ دلته غاز مخ کې په 15 او 16 روپۍ او 55 افغانۍ رسیدلې فی کیلو او لرګي او مخ کې په 16000 او خروار اما اوس خروار د لرګي په 12000 11000 د 10000 نه پورته د قیمتونه او همدا اوس هم ډیری خلک دي چې په خپل کورو کې د بې وسۍ له امله نشي کولای چې خپل ماشومان ته ور بلکی او خپل کوټه ور باندې ګرمه کړي.
دوی له طالبانو غواړي چې د سون توکو د بایو د کنټرول په برخه کې توجه وکړي او دا ستونزه حل کړي. په کابل کې د اوبلن غاز یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې له 4 ورځو راهیسې د غاز بیې لوړې شوې دي. له دې ډلې عبدالمنصور ازادي راډیو ته وویل
غازونه زیر بشپاګر په دکسې و ده خو زه مې چې کیږي غاز کم هم کیږي او د خلکو مصرف هم ډېر کیږي خو خلکو پیسې نه لري دومره خو غاز هم لږ دکسې و ده.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د هوا په سړېدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان له جدي ناورینونو سره مخ شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې له هرو 4 کورنیو څخه یوه کورنۍ نشي کولای چې د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دسمبر په 15 د خوست ښار په بیلابیلو سیمو کې د نویو سړکونو، څلور لارو، لښتیو او ګلدانونو د جوړولو په څلورو پروژو کار پیل شو. دا پروژې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. د ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په دې پروژو کې به د لنډمهال لپاره لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
خوست ښار چې په پخوانی یا د یوې ولسوالۍ د خلکو اړتیاو ته په کتو جوړ شوی او د خلکو او موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله یې پراخېدو ته د هرې ورځې په تېرېدو اړتیا ډېرېږي. په کې د ډسمبر په 15 د سړکونو، لښتیو او څلور لارو څلور نوې پروژې پیل شوې. په یادو پروژو چې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ورباندې 3.5 میلیون افغانۍ لګښت کېږي، لسګونو کسانو ته به په کې د لنډمهال لپاره د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو یو تن کارګر عنایت الله مشال راډیو ته وویل
دا دوړه دورې جوړېږي، په دې دوو دورو کې به مطلب خلکو ته ډېر سهولت شي. غاټ موټر به په طرف شي، وړه موټر به په داوی طرف پر شي. زه په دې سړکونو کې لګیا یم، خپل مطلب په دې سړکونو کې مقام برابر شوی دی. زه کور کې کم لګیا یم، داسې سمیره مزدوران دا سمیره کسان چه وقت سیده مزدوران پا دا که لگه دی
تر او سپ خوز که و مهم استونزه دا سهار و مازدگر لخوا پا عبوریلار و خوز خارتد داخل دو و تلو پر محال دا موتر و زندی دل دی خو خوز خاریان تمال لری چه دا نوی و سرکون و جادو پا جوری دو سر با دا استونزی هم را کمی شی یا بلتن کارگر اسمایل ویل
دا استونزه بی چه براندو بس لاری بطول بندی و خارت با موتر بندو سپید للای اوز دا دلار جول آزاد سولی موږ به مخکې سګیز را روان سو په 12 بجو به رارسېدل اوس داندې پختي را ورسېږو دلته درې نیم سوه نفر په دې پروژه کې لګیا دي دغه نور استفاده کې یو کلي ځوانان ټول کې مصروفه دي زه خپله کې مصروف مې د کار کې کمه
یو بل تن کارګر عزیزالرحمن وویل که چیرې دا ډول پروژې نورې هم پلي کېږي په دې سره د یو شمېر ځوانانو د بېکارۍ کچه راټیټېږي
دغه دوې درې میاشتې کېږي دلته مو کاروبار جوړ ده د کور نفقه ګټو ښه ګزارم په کېږي الحمدلله دولت ته مو غوښتنه ده چې نور داسې پروژې په کور وچي چې د بېکار ځوانان مصروف شي
د دې څلورو پروژو د کار په پیل غونډه کې خوز ښاروال بسم الله بلال وویل چې سږ کال د ښار لپاره ټولې 22 پروژې پلان شوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورو پروژو کارونه هم پیل شي
په کوم وخت کې به نورو پروژو افتای انشاءالله وشي همداسنې موږ د بازار لپاره اواز لایټینګ پروژه لرو چې خوز بازار لپاره به یعنې خاصه خپله وګورو به نو انشاءالله هغه مراسم به په کوم وخت جوړو چې هغه افتدا وکړو
که څه هم په خوز کې سوداګریز کاروبار د پام وړ پرمختګ کړی او د غلام خان پر لاره واردیدون که توکی لده زاید افغانستان بیلا بیروسی متولل کیگی خودخار دسیم دی کشنیوالی لکبله پراختیا و روح ده دخوص اوسیدون که غختنه که ویچه خارد پراخ او پا حقه که ده اسمحال طولنیز سوداگریزی او استوگنیزی ارتیاوی پاپام که ونیول شی
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په اورزګر ولایت کې د لرګیو بخاري جوړونکو صنعتکارانو د حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي دوی وایي چې د ژمي پراتک سره د بخاريو جوړولو لپاره د دوی کارونه زیات شوي خو بیا هم د بهرنیو په ځانګړي ډول د ایراني او پاکستانی بخاريو وارداتو د دوی د محصولاتو بازار خراب کړی دی تفصیل په دې راپور کې
په اورزګان کې صنعتکاران د حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي دی وایي چې د محلي تولیداتو د پراختیا او پرمختګ لپاره باید د صنعت ودې ته ځانګړې پاملرنه وسی د دې په وینا د ځایي محصولات لپاره د ښه بازار موندنې نشتون او د بهرنۍ وارداتو زیاتوالی د دوی هڅې اغېزمنې کړي دي صنعتکاران له حکومت غواړي چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره پالیسي جوړه کړي او له دوی سره په تخنیکي او مالي برخو کې همکاري وکړي استاد رحیم الله چې د بخاري جوړونې په صنعت کې له کلونو راهیسې بوختي وایي په خپلې ګڼ شمېر شاګردان روزلې دي او د اورزګان د خلکو اړتیاوې د خپلو لاسونو پلاس جوړ سو بخاری پر کړی دی
ساری نشتا جو رقم جوړ غره دا یو رقم بخاری دی لنجي مزور توای ایو بخاری دا بل رقم دا چری بخاری مزور توای دا وچ بخاری دی دا غبی ام چری بخاری ور توای دا بیا ام ایو بخاری دی دا ام په شار کې شاګردی کړی دی یې کړی دی جی بیا په روش کال دوا کس نور شاګردان وروزل هغه قانون وغږی وس وکاس نور سره دی نو دا وس ان شاء الله موږ د روزګان کار کولای
شو یو بل صنعتکار راز محمد وای د ځای بخاریو قیمتونه د خلکو لپاره مناسب دي او د دې ترڅنګ د دې محصولات د محلي اړتیاو سره سم جوړیږي
بوچ بخاری کاری ګاز د نو خاص نه کاری نه دي دا خلک بوچ لري دا بخاری په اور ماشي کارم کی دا ګاز د نماز په دي سندلې لاندې کړي بالا د شوش کړي بالا نو خو ګرد خو نه ته یو ګاز دبر
محمد نبی په ترینکوټ شار کې یو بل صنعتکار دی هم بخاری جوړوي
هغه بخاری باندې چې موږ کاروبار مره ډېرې نو هغه بخاری چې تر اوسه هغه نه ځکه دي دا بخاری چې دا ډبې دي نو ته چې موږ ګرانه وته هغه ارزانه ورکی نو هغه برد موږ نه وړي هغه نه ځکه وړي هغه د لږ ارزانه دي
د اورزګان د والی ویان احسان الله حکرمه وایي هڅې کوي چې د محلي صنعتکارانو ملاتړ وکړي او د بهرنیو وارداتو د محدودولو لپاره به اړینې پالیسۍ جوړې کړي
دغه وروسته چې کله اسلامي امارات واک ته رسېدلې دي نو په اورزګان ولایت کې داسې کوچني کارونه ډېر سوي دي او موږ هڅه کوو کوشش کوو چې د داس کاروباریانو ملاتړ وکړو پره ملاتړ او دې ته دا ډاډ ورکړو که د دې لپاره کومه ستونزه وي د هغې د حل په موخه به موږ پوره همکاري ورسره وکړو.
په اروزګان کې د بخاري جوړونې صنعت د مالي خلکو لپاره د روزګار یوه مهمه سرچینه ده. د دې صنعت دوام د حکومت د ملاتړ او د بهرنیو وارداتو د محدودولو سره تړلی دی. که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي نه یوازې د محلي صنعتکارانو روزګار به خوندي سي بلکې د اروزګان خلک به د باکیفیت او ارزانه محصولاتو ته اسانه لاسرسی ولري.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک پانه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com کې ازادي رادیو موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
پر رادیو سربیره ازادي رادیو په خواله رسنوي کې موندلې شي. همداراز په انټرنیټ کې زموږ ویب پانه په یاد لري ازادي رادیو.com. لږ سره